آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې ونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیز په اړه پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درګیو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو د چاري په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیز وکړي په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبرې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي او دغه بورسی یو مسول وایي چې سبان دې درس فساد وند پکې افغان جنوتا زنګړې شوی په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لري یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجاران نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوا اونۍ کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوی دی اوس هم ریټونه ماغسې دي خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ نو بیا دی وایي چې موږ دا سودا مخکې کړې ده یعنې کوم شیان چې موږ راوړي دا موږ مخکې راوړي دي نو په دې خاطر باندې موږ ګرانې خرڅو خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم نو زه سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه لوړوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه کار کوي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي ځکه دې غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلې ولس دی هیڅ د هر طرف نه موږ زورېدلي یو جنګونه زورولي یو مړي زورولي یو غمونه دا ټولو مشکلاتو موږ زورولي یو په تیره بیا غربت موږ او تاسو ډېر زفلي یو ټول افغانان بل جمع دی دغه ما نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خواسه غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلی او بس دا ولس نور مزوروي
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالۍ په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوی د احتکار مخه ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت یې اخلي نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی خلک ډېر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالی زیانونه اوښتي دي
دغه احساس موږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولی شو ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې دی په بایو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر به د افغاني پوړاندې راټی شي به دغه احساس به موږ ته معلومات نکېږي چې د توکو بایې څنګه راټیټی شي. خو لړوالي کې ډېر تکړه دي زمونږ تجاران دکانداران، حتی په کلي کې چې دی دکانداران چې واړه دکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅوي هغو په بایو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بایه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم دا زاری را دو کارکونکو او ردونکو ته ټول ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کمی اوازې شیدي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکښته شي شی په هغه به وي او چې ډالر دا یوه لیکه پورته ولاړې د هغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کېږي. غریب او مستحق خلق ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او ګزاره یې ښه ګزاره یې روانې وي. غریب او مستحق سړی پاتې وي لمابینه. نو اکثره مالداره خلک وړي او بل د امریکا په مرستو باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي که نو کې د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي. د یو لور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته. بندې دې شي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی. د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرمۍ د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول کله مرسته خدای را سره ملګری دي نو خدای په پزل سره. نو هیڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر. الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي قانون چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پوره کړو انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي ګای مخته ګای شاته. نو بس کارونه سمېږي د خدای ته امید لرو ډېر امید لرو په توکل مونږ ډېر په خدای دی الله پاک چې وسطه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدین کو همکاران ڈالر چدی شکل لوبار شده و انسان بازارو با نیدی زیاد منفی تاثیر کرده. زیاد شان که متعشوی محترمینو باید افغانان دی خارجیانو مرست ده زیاد نظر اونا که پپل حیمت باید واکو سوی خارج مرستی چی دی اقا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اقا دایمی ده.
خوراکی تو که ولی نه چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پر گوزه که دکانداران تا شپن ماور پا بار خواه چه ویل بیا دالر پورتی دی دالر ها دی دالر اکشت سو دالر رو دلتا که دالر هم سا پورت سیم کشت سی دکانداران در دیر شیف علمی ورپا برخی دی زکه هم دسی هم دا خبر تا تراوڑی زکه دا خرید مخی کردی او رست بیا پردی مانی دالر مازی دوی پیسی پورت سی دی دستی وای وای دالر پورت دی تنکی دی زکه دا سودا کردی بیا در بانی را پورت کردی. نو شوسو د افغانستان پر زړیدلې ملت باندې شوسو چې دا ډالر یو څه کښته شو خپل بیته باید راسي چې څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وو او شته دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي ځکه چې کواندار ته ممدا او په پلما او په بخښه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش پاډر کې کار کوم.
او د ډالر چې څنګه هم اکشته سو ډیر شو وس پزکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړې دوه او دکاندارانو ته شی پلمې او په د مخه ویزه کول به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډیر شو سو چې ډالر اکشته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سیاو باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځلې بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراک کې توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې چې دلې راځي ولاکه یې یتیم ته رسېږي یا هیچا ته هم رسېږي نو دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي ماشونه هم اخلي په معارف کې کار کوي ماشه هم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره ده په کښه کې وي ولاکه یې د یتیم کیسه کې ده د بېوزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ازادي راډیو دیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندېږي دلته شاید چې ډالر پورته سوی دی شاید چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شیان چې ډالر یوه روپۍ لوړ سي دوی هغه شی چې یوه روپۍ ګرانېږي دوی شل روپۍ ګرانوي او هغه شیان چې ولس یې خرڅوي مثلا پنبه دی او کنجتې دي او ریحان دي جواري دي غنم دي هر شی دي چې هغه ولس یې لري چې خرڅوي هغه شی بیا نه ورسره پورته کېږي. نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ولس یې خرڅوي بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای بیا به خلک نه زیانمن کېدلی. نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او که دا رقم حالت روان نو بیا ولس د ستونزو سره مخ کېدلی سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او دغه راز د ډالرو د بایې د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګنده کړې وي په دې هیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغو بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ وي په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرف به نه وي او د افغانستان طرف به کچی جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل امبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزه موږ ورته لګاو.
ټیک ده
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده
دا شوې ده خو آلریډي دا کار موږ کوو چې د کوم زړه سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي موږ هم ځکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجینا یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
دا کې به دوه قسمه کسان دي
یو دی ورکې د انډر گریډ سټوډنټان. انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو. مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو،
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغې کې مونږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مې دا وایي چې موږ د ځینې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې د هغې پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دغه مشکل تا خبر یې؟
دا دوه کاله مخکې پورې، ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکوو کال کې، به یو کال راکوو بیا به اخره کې راغی. دا دوه کالونه مخکې نه چې زموږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه د گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څانګې مشر جهانزیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام من ولن کوم ہلم نیم ٹول بر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسي. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی او کال کې د کورن درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته. او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی سره تللی دی. هغه که په دغه معلومات لري په داش ماځي موږ سره څنګه وي سپر وا ات دوا څلور نه ات سپر څلور وا د دنوم اصلنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازو دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور پنیم روز کی دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 3 0 5 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، دا آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ، 0 8 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تبریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازو ورکسو دی چې دا تلو سکلو دی. نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاخوا دی. تقریبا دا لس دولس کال کیج تا خپل کور نه ترکسو دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند د درک نه معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي. 0 3 0 5 0 8 1 0 0 سلام د 0 3 0 9 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازه شریف کار کوم کو اوریدم سلام پدیل چې جوړ بس مننه چې مونږه داسې پرونه جوړ کړې ده زبر د ورکو سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړ کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورت دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوه 0 0 0 پروا سپر تلوار دوا آتا شپاز سپر تلوار دوا منانا دخلای پاما.
السلام علیکم. شمزون المسالی در خبر کوم در سویلی در کلی در زیندین کاکوزوی در جمهوریت در گورکت که سوک معلومات لری چاو چاو اوز پکندار که در کدی بخبر از ما غرار دی ما تردوه شمیره دیر زنگ را پوی که تر سلور اویا و سو شباز سلور سو سلور پینگوز و در مسلا شمیره دم تر بلا بیسه شمیره بانده که زنگ را پوی که مرزاز آردی یا مرز پیغام سوک رو آوری او تانکاری را سرو کلی آغا شمیره بیسه شمیره در سپر اویا دو اویا تریه ساوه دو اتیا پدای شماره دی مرد تزنگوی که هر چیلی دید مرد آوری یا لده سر ملکری مرد توکری چوک سرش ناختازی بطه نم ده میرا پا دین ده زیندین که کوزوی او ده بس نم ده چا اول سی تا اشم نگه دل کرده مکز مرد زغر سن یو از مسلمان آوری آقا دی مرد پدا بشماره زنگوی سپر سلور آلیا وصاو شپاس سلور سوا سلور پینزوز و دا سلام شماره ده دوم شماره بیسیم ده سپر اویا دو اویا دری ساوه دو اتیا و سلام.
السلام علیکم د ازادۍ دراوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
Thank you. آزادی میلمه.
ازادی میلم قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کارکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شه ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما لشهید د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته ښه راغلی، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میر دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایې چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچو ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سه میشت وه. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وه لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه وي، یعنې موږ نه اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هر پیښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دا څوک نه وایي دغه به زه په ازادانهته ووایم چې دلته د ښه دي یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال یا کمنظري نسته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه ول، کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېرې او ډېرې شاپ خلک دي، ډېرې او مست خلک دي، ډېرې سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو پېژندل امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بیخي شروع کړلې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني شود سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه، چا ډېر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکم، دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راتول چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو که اورېدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2003 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې، ما انتخاب لودي درې دانی مو به دا ټول کې دا ټول کړي وي به ما دا درې سره چې زم زم ما کوي میوزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به وي هغه وقتا ډیره سخته و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سول قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندره پاک لکره ته وایي کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایلې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د شدي شاعر شعر او په پښتنو کې زه لومړی شده وم چې هغه هم د وی شدي یا د وی شدي نه شعر راوخی سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مالدا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو دسي صحیح چې چا نه ویلي زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لره ته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلیو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې ز ډیر نوی نوی څه وینم هغه سم هغه یا هغه موضوعګان یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دی لوستی یعنی بیخي جلادی به خسره بله یعنی د ما احساسی فقط څه ماتری اخستی دی نو بیا می وکم شیر ته کتلې دی هغه د شیر نویات ته می کتلې چې غمجن شیر دی د خوشی شیر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلی سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره هتا نو په هغه دلیل می بیا شیر اخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
اسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوی می په اصلاح په استودیو کې می تقریبا نه دانی کلاس دانیم په استودیو کې ثبت کړی دی او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویلی دی تقریبا تولید په حساب کوم په داش په جو کالو کې می دول سندری ویلی دی تابان کمپوزونه به خیده را تپراته دی خو په اصلاح ثبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوله سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یوه خاطره یې هنرمند دپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتان ورسره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی بیا مثلا قوالي سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره نو کریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندری ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کی دا وکیا غو وکیا له مسافر سم له لالي نیولاړي دا دی هغه سي واخه چې دی هغه ټول په تکراری نه په دور ریتمو کې په دا دراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کی هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندری چې دی هغه ټول شیرونه دی اغه ټول اثرونه دي
د ورستۍ سندره په اړه مکلک معلومات راکې شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره وایي
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده اغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګه په ټولنه کې دغه پیژندل سیوی دی مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر ته په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او پر دې موضوع باندې چې هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې هلته خو ته هڅه آزاد دی بیا وایي نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستاسو شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکه دا سندره ما ویله خپل شاعری دا سندره ما خواستره وکه یغه نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله ډیر مخوره شاعر ده واقعا فوق العاده شعر وای او یا بدای چې مثلا د غډیر شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوم ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغه سی کړی دی او دا ډیره غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دوه مو درېمه کوي یا مثلا نالوستي سره کوي زه دغه څه ګیله نه کوم هغې دغه هدف دی دغه یې ژوند دی دغسې روزل شوي دي اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي پر ده باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکي کې مهم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات ده تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بلې زه به جوړ کم خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي زه خپل هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم نو چې خوشحاله یم بیا د خپل خوشحالۍ اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اورېدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکړم نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي که داسې یو څه لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هیلې وربخشي او راتلونکي ته یې په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنې کوي دغسې یو څه هم باید وي
مننه اسیا جان ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره وغوړي شریکی کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کوم جالب خاطره چې تا ته جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ
کوم په یاد ته په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمید هیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم توپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا یو آشی باقی گنا شبی تو بہم شبی دا زماد زاد دور کبولو نارہم شبی دا یو آشی باقی گنا شبی تو بہم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لی دا کھنا وجود کی می مرگونی
لیکن ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونه سره غټ کله بیا موږ ځنګل کې د منی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې وې نو نت مو کې چې دغه فزاره غلې د منی دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتوله اخر کمرمین را تویلی چی وقت بیخی داغ یوخ پا دنگلیکی لاری دیدی تا پا اروپا کی نیچی خلق پلی پیکی جی مثلا پیکی روانی بیا یوی خواد و بلی خواد تا بان چی وړې وړې ونې هم دي، دغه ونو په مابین ټول نه نوځي چې دلته دلته دې سندره ووایا. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشي ورته وایي، نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشا یې ډېره عامه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه، دغسې کړلم، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی، ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې.
ډیره زیاته مننه آسیه جان چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. که مو خوښه وي خبرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جانې، او ستاسو د خبرونې نه ډیره مننه، یا د خبرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کلم او د زړه خواله مو سره وکړه. که څم ستونی مې درد دی خو زه دا بانه نه کوم، زه پر نورو باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي، که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی. کراته وبخشي تور ستوري دلمرو پشانی، او اوبرا کری د سپوږمۍ لچینو، جامی می جوڑی دہاری رو شبنم، شنڈ ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دیو درشپو، ناست باہو دہالی شود گنگرو دجانتی سندرو، مختار ناد نور لغار دنی، مختار ناد نور لغار دنی، زبدی ټولو باندې څوکړما، زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم، د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي، زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي، زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن، بیګا د بل چا په پالنګ ختلې مما تن راګوري، ځکه هغه دوهم بد کړې دي، ځکه هغه دوهم بد کړې دي.
بلچا پپا لنگ خطلے مما تن